دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري پاکستان وی د افغانستان سره د توافق په اساس دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو باروړونکو موټرو ته د دوه طرفه تګ راتک اجازه ورکړل شوې په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود یاد اقدام د سیمه ایز اتصال لپاره تاریخي پرمختګ بلل د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی ماوین خان جان الکوزی امریکا غکته ویل په دې اقدام به سیمه ایز اقتصاد وده وکړي د یاد توافق په اساس د مارچ میاشتې په 21مه باروړونکو موټر د موقت اسنادو په ترلاسه کولو سره دوه لورو ته تګ راتګ کولای شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د چهارشنبه پورز د ترکیه په رسمي بلنه ترکیه ته لاړ د طالبانو د خارجه دفتر وین عبدالقهار بلخی ویلی متقیبه د انتالیا ډیپلوماسي فورم په مجلس کې ګډون وکړي چې د ډیرو هیوادونو استازي پکې په افغانستان خبرې کوي په ترکیه کې د افغانستان په اړه مجلس د جمعې په ورځ یعنی د مارچ په 11مه شروع کیږي او تر 14مه دوام کوي د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ماشومانو د خوارزواکۍ په اړه اندیښنه ښودلې ده د دې خبر نور تفصيل د نوشابه آشنا اوري
یونیسف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 9مه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د دې څېړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د هر دوه ماشومانو نه یو په خوارزواکۍ اخته شي په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو سره یونیسف زیاته کړې چې یادو اړمنو ماشومانو او کورنیو ته رسیدګي زیاته شوې ده او وی یونیسف په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د ژوند ژغورلو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي یونیسف د سیشن ریپورټ د مارچ په 8مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو په پام کې و چې د صندوق په 2022 میلادي کال کې 2.9 میلیونه ماشومانو ته رسیدګي وکړي خو وی چې لسم د سیملاتل پرته به دا تر ناممکن نه نو شاباشنا امریکا غاټ واشنگتن
داعش د پاکستان په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید د کولو ادعا کړې ده د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید د کولو ادعا وکړه چې د چارواکو په وینا پکې 15 امنیتي ځواکونه وژل شوی دي او تر 10 نور زخمیان شوی دي برید د بلوچستان ایالت د سبې په سیمه کې په لوړپوړي حکومتي کاروان شوی دا د یوې اونۍ څخه په لږې موده کې دویم ځل دی چې د اسلامي دولت یا داعش په پاکستان کې د ځانمرګي برید کولو مسؤلیت اخلي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویلي نور تمه نه لري چې اوکرين د ناتو یا شمالي اتلانتیک د غړي په توګه ومنل شي زيلنسکي ویلي په ټولو لارو چارو او انتخابونو باندې تمرکز لري ترڅو په خپل هیواد د روسي د يرغل په مقابل کې دفاع وکړي د اوکرين جمهور رئیس زيلنسکي د امریکا د ABC ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي ډیر وختونه مخکې وروسته تر دې چې اوکرينیان د دې پښتنې په اړه پوه شي ناهیلې شوی و ځکه چې ناتو چمتو نه ده چې اوکرين ومني د زيلنسکي په وینا متحدین یې له جنجالي مسایلو او روسیې څخه د مقابله ویر لري د امریکا استخبارات ویلي په اوکرين کې د روسي ناکامي او په روسي سختو بندیزونو ته پکاتو کې د شي د روسي جمهور رئیس پوتین پر اټلون کې ونی کې په اوکرين او په ځنګړی توګه په مرکز کیف لوی حمله وکي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د روسي څخه د تیل او غازو په ټولو وارداتو د بندیز لګولو اعلان وکړ جمهور رئیس بایدن د سیشن په پورز یعنی د مارچ په 8مه په یو ټلویزیونی وینا کې د بندیزونو د اعلان په وخت کې اول دا د پوتین د جګړې ماشين ته یو بل قوي ضربه ده بایدن ویل امریکا دا اقدام پوتین ته د لا درد رسولو په خاطر کوي خو په امریکا کې به هم زیان ولري د روسي د تیل او غازو په وارداتو دا بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې په امریکا کې د یو ګلن تیل او بای د $4 څخه پورته شوې ده په امریکا کې یو ګلن 3.2 لیټر کیږي دا د 2008 کال وروسته اول ځل دی چې په امریکا کې تیل دومره ګرانیږي د سپینی مانی ویند جنساکی رسنه یو سره خبرو کی ویل د تیلو د بایو د لوړیدو ملامتی د روسی په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین واچوله. او د استرالیا صدر اعظم نن چهارشنبه ویل د استرالیا په ختیځو ساحلي څنډو کې د ډیرو سیلابونو له امله چې لږ تر لږه 22 کسان په کې مړه شوي دي په ټول هیواد کې بیړنې حالت اعلانوي. صدر اعظم سکاٹ موریسن دا خبر نن په شمالي ایالت نیو ساوث ویلز کې د سیلاب ځپلو سیمو نه د لیدنې په وخت کې وکړه. په دې سیمه کې 13 څلور تنه مړه شوي وو. صدر اعظم موریسن ویل په ټول استرالیا کې د بیړني حالت اعلانولو سره حکومت کولای شي چې د بیړنیو خدماتو ټول قوت آماده کړي او د ټولو زیانمنو ساحو لپاره خدمات ورسوي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله دا خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې پاکستانی چارواکي وايي د طالبانو د حکومت سره د موافقه لمخې به لدی ورسته د افغانستان او پاکستان د لارې د دواړو هیوادونو په دننه کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. د صدر اعظم عمران خان یو سلاکار عبدالرزاق داود دا د سیمې د نشنولو په برخه کې یو تاریخي اقدام ګڼلی دی. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ او پنګونی په چارو کې سلاکار عبدالرزاق داود وایي چې افغانستان کې طالبانو د اسلامي امارت سره د موافقې له مخې به د دیولوسته د دواړو هیوادونو ترمنځ باروړونکي لارې په سرحدونو کې د بارودو تشولو پرته د دغو هیوادونو دننه خپل ټاکلو ځایونو ته مالونه ورسوي. ښاغلی داود د خپل ټویټر په پاڼه د سوداګرۍ په برخه کې دا موافقه د سیمې د نخلولو په برخه کې یو تاریخي پرمختګ ګڼلی دی. عبدالرزاق داود ویلي چې دا سهولت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتی اسنادو پر اساس برابری د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وی چې د لارو د آزاد حرکت په اړه د موافقه د دوه هیوادو ترمنځ په تخنیکی کمیټه کې شوې ده. دغه وزارت وایي مولانا زهیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د موافقه د پټه د مخکنی تړون د غوښتنو پر اساس شوې ده.
مراودات تجاری او انتقال کالای پاکستانی به افغانستان
خغلی زهیر ویل سوداګریزی راکړی ورکړی افغانستان ته د پاکستانی مالونو لیگ او برعکس پاکستان ته د افغانستان مالونو لیگ د مخکنه موافقو پر اساس د پولی کیدو په حال کې دی. یعنی د مخه چی په اپټا تړون کې پری موافقه شوی وی د دې موافقې له مخې افغان سوداګر په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې دغه هیواد له کنسولګری څخه د تیریدو جواز ترلاسه کړي او پاکستانی لاریو خوندان به په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت او په پېښور او کوټه کې د افغانستان د کنسولګری څخه د تیریدو موقتی اسناد واخلي. د مخه پاکستانی او افغاني لاریو به په سرحدي خارګوټ کې خپل معلومات شول او بیا به نورو لاریو کې ټاکل شو زینته د لیک د لپاره بریدل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری او ترانزیت اپټا تړون چې د دوه هیوادو ترمنځ په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شو د اعتبار مودې د تیر 2023 میلادي کال د فبرای په 11مه پای ته رسیدلې ده. پاکستان او پاتروسا سوزلې ده تړون په وړه هیڅ ډول تمدید کړي خو تر اوسه د دوه خواو ترمنځ په نوي تړون موافقه نه ده شوې. مولانا زهیر وایي چې په تخنیکی کمیټه کې د تړون د مساوي د ترتیبولو کار روان دی چې په ترڅ کې به مساوي بشپړه او د دوه هیوادو ترمنځ به تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارونکو لارو د حرکت په برخه کې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. د دې خونی مرسیل خان جان له کوزي امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې دوه میاشتې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا د تړون پر اساس د لارو د آزاد تګ راتګ په برخه کې موافقه شوه. موافقه
صورت گرفته اما پاکستان کو
خغلی له کوزي ویل موافقه شوه خو پاکستاني چارواکو ویل چې دا مسله خپل پارلمان ته وړاندې کوي او تصویب کوي. افغانستان هم خپل ژمنه ورکړې ده خو تر اوسه دا موافقه عملي شوې نه ده. هیله لرم چې دا عملي شي او کامل شي د سوداګرۍ په برخه کې به خي غيزي ولري. افغان سوداګرو لوړاندې له پاکستان څخه غوښتل چې افغانستان لاریو ته دي د هندوستان واګي بندر ته د هندي مالونو د چټولو او افغانستان ته د انتقال اجازه ورکړي. که سم پاکستان حکومت د مخه تر واګي بندر پورې د افغان سوداګرو لاریو ته د مالونو د وړلو اجازه ورکړي وا خو لا غځي افغانستان ته د مالونو د بیرته انتقال اجازه نه ورکوله چې د لاریو خاوندانو د تیلو زیات مصرف لامل د یو طرف مالونو لیک ته زړه نه خکو. اوس پوری معلومه نه ده چې د نوې موافقې له مخې به دا سوده هم حواله شي او کنه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه تداوم ورکوه. په افغانستان کې شته وایي چې طالبانو د محدودیتونو په لګولو سره د راتلونکي لپاره د هغوی تمه او توقع ختمه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د شوجو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو طالبان ویلي چې شته ستونزې اواروي. د امریکا لومړی میرمن د شوجو د ورځې په مناسبت د ټولو هغو میرمنو له مبارزو ستاینه کړې چې د سختیو په منلو سره د عدالت لپاره خپل ژغ پورته کوي. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د خونځي د غزده کونکو حسینه معتصم د هیواد پر ټولو میرمنو غږ کوي چې د خپل حقونو نه د دفاع لپاره ودرېږي.
باید بگویم که در سابق که بود یعنی نسبتاً بسیار پررنگتر بود روز جهانی زن، از روز جهانی زن بسیار به شکل درستش مردم تجلیل میکردن، اما فعلا که از این نظام که تغییر کرده و این تحولات آمدن بعض زنها یعنی خانه نشین شدن، از کارهای خود سبکدوش شدن، اینا ترس دارن و فعلا همقدر به نظر من تجلیل نمیکنن این روزه.
سیمه ایزی رسانه وی چه طالبان پا کابل که دخزو در نریوال ورزیل منز خونده تا اجازه ندور کردی.
بعض خانمها درست است که وظیفه خود عزیز دارن، اما باید صدای خود بکشن، هیچگاه خاموش نشینن و ما هم در مقابل ظلم های اینا استاد میشیم و پیام به کسایی که حقوق ما را پایمال میکنن ای است، ما خاموش نشستیم و بعد از این هم خاموش نمیشیم، صدای خودم میکشیم و از حقوق خود دفاع میکنیم.
په افغانستان که د ملګرو ملتونو سیاسی استازولی یوناما او د بخن نړیوال سازمان د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلله. یوناما نن په یوې اعلامیې کې لیکلي چې په افغانستان کې رامنځته شوي بحران ټول اغیزمن کړي، خو په خبرې د ښځو حقونه په زیاتېدونکې توګه له ننګونو سره مخ دي. له بل خوا د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې میشل بشلټ ویلي چې طالبانو د ښځو حقونه له پامه غورځولي او ازادي ختمه کړې ده.
زبه د موجوده چارواکو نه وغواړم چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغان دولت ژمنو ته درناوی وکړي او په رسمیت یې وپیژني، ځکه چې دوی په هیواد کې د حکومت والی لپاره خپل اصول عملي کوي. دا به په اوږد مهال کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره اساس وي. په ځانګړې توګه د افغانستان د راتلونکي سولې او پرمختیا لپاره د ښځو تعلیم، شمولیت او ځواکمنتیا ډیره مهمه ده.
د طالبانو ویان زبی علماء مجاهد دی ولن پیغام په خبرولو سره لیکلی چې دوی د شرعي احکامو لمخې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. په جنب کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر نصیر احمد اندیشوي چې د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت زیانمن شوي دي.
افغانستان د خزو د حقونو د بیان او اجتماعاتو د ازادۍ د ربړونې د مخنیوي او نړیوالو بشري حقوقو ته په کتو د خپل داخلي قانونو لمخې د ماشومانو د استخدام خو کې دا پرمختګ کړو. د افغانستان یوازې پرې خودو او د اگست 15مه د طالبانو بیا واکمنیدو د حقوقو او ازادۍ په برخه کې هیواد له ډیر بد وضعیت سره مخامخ کړ.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د مدني ټولنې د فعالینو او د معترضینو ترې تم کېدو ته په اشاره په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د لګیدلو له کبله سخته اندېښنه ښودلې ده. طالبان په خپل اول دورې کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار کولو اجازه نه ورکوله، خو اوس دوی د بدلون ادعا کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنوي صفو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې صفې 15.15 باندې واورئ.
قدر منو اوریدونکو، د بشر د حقونو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیاله هی دربار وایي په افغانستان کې شوزي د جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي، او پراتلونکو کې د افغان شوزو د ژوند د شرایطو په اړه وړاندوینه اسانه نه ده. نوموړي زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره د دې پښتني چې د افغانستان د شوزو په تړاو کومې ستري اندېښنې لري داسې وویل.
کریکټیا وایم دا چې شرایط ډیر خراب دي، ډیر اندېښنې موجود دي. زه فکر کوم د خوځو د تریتم کولو او پر هغوی د بریدونو او د وژلو ډیر راپورونه موجود دي، نو لدی عمله دا ډیر زیات حیرانوونکې ده. زه فکر کوم دا ماته په افغانستان کې د قانون د حاکمیت کمښت او د رسنیو پر غلي کولو اغیزې کوي. رسنۍ دومره ویریدلې دي او ډیرو خلکو د اقتصادي لاملونو له امله خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. په ټولنیزو رسنیو دغه ډول راپورونه شته او دا دومره ستونزمنه ده چې ثبوت شي. له دې امله دا یو اندېښنه ده. دویم اندېښنه چې مونږ لرو هغه په سړو ولایتونو کې د طالبانو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه ده، چې آیا طالبان په هغه ډول چې په خوای د مارچ په وروستیو کې د ښوونځیو د پرانستلو اعلان کړي ښوونځي پرانیزي او کنه. دریم اندېښنه د بشري ناورین ده. دغه ناورین په ځانګړې توګه جوني او ښځې اغیزمنوي، دا ځکه چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
لکه څنګه چې تاسو وویل، طالبانو د رواني میاشتې په پای کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کړی او د نجونو پر وړاندې پوهنتونونه پرانیستي دي. تاسو د ښځو د ژوند د پرمختګ لپاره د طالبانو هڅې څنګه ارزوئ؟
زما موخه دا ده چې طالبان تر اوسه د ښځو د ژوند د پرمختګ لپاره څه نه دي کړي. تیرې و میاشتې کې چې طالبان پر واک دي، دوی په داره توګه داسې اقدامات کړي چې هغوی د ښځو او نجونو ژوند اخیستي. تاسې پوهیږئ چې طالبان خودلی چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ په پرتله دا ځل متفاوت دي. د بلګې په ډول دوی تر یوې کچې د نجونو زده کړو ته تر یوه بریده اجازه ورکوي، خو په ولسي ژوند کې د ښځو د برخې اخیستلو په وړاندې دا کړنه د دوی بنسټیزه ګروهی نه بدلوي. دا څه ښکاري چې د ښځو لخوا د دوی د ژوند پر تراو د پریکړې کولو په اړه د طالبان فکر د پخوا په څیر دی.
څومره د وړاندې په نړیواله کچې د خوځو د حقونو فعالانو په دوامدار توګه د افغان خوځو څخه د ملاتړ لپاره غوونه پورته کوي. خدا شي ښکاری چې دغه غوونه په کمزوري کې دودي. د دې لامل څه دی؟
ان د اوکرين حالات وړاندې هم د افغانستان لپاره یو ستونزمن حالت وو. زما مخدده چې مونږ لا د پخوا لیدلې د بلګې په ډول د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان له نظره داسې غورځوي لکه چې افغانستان بالکل موجود نه دی، او د افغانستان د شرکلنې جګړې او د هغې له پایلې وروسته د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه ښایي یو ډول د شرم احساس کوي. دغه هیوادونه د افغانستان د ښځو لپاره د حقونو او د هغوی د خوندي کولو ژمنې کړې وې، خو دغه ژمنې ماتې شوې. زما له نظره په داسې حال کې چې په بشري حقونو تمرکز کیږي او طالبان په سختۍ سره په خپلو خبرو ولاړ دي، تغیر نه کوي. پر دوی فشار ډیر ستونزمن دی. لدی عمله د مخکې تللو او انتظار کولو لپاره علاقه موجوده ده. اوس چې په اوکراین کې جګړه روانه ده، د نړۍ توجه د اوکراین لانجې ته ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو مړینه د آسیا په کچه تر ټولو لوړه ده، خو نړیواله ټولنه دغه ستونزې ته د حل موندلو کې ډیره ورو ده. د دې لامل څه دی؟
د اګست په 15مه په اړینه توګه نړیوالو بس پر ورکوونکو هیوادونو افغانستان سره د مرستې نه کولو پریکړه وکړه، خو وروسته له هغې چې په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې جدي شو، د خوراکي اړتیاو او روغتیایي خدماتو د ورکولو لپاره یو څه کومکونه موجود دي، خو ټولې هغه روپۍ چې په خو د بشري مرستو پر بڼه کېدلې نورې نشته. دا لاملونه نه دي چې د افغانستان سره به بیا د مرستې وشي او کنه. زه فکر کوم دا ټول د طالبانو د کړنو سره تړاو لري او دا سينه ښکاري چې طالبان د نړۍ سره تعامل ته چمتو دي.
نن د خزو نړیواله ورځ ده. تاسو روان کال په همدې ورځ په افغانستان کې د خزو د حالاتو په اړه څه ډول وړاندوینه نه کوي؟
زما مخده ده چې په افغانستان کې د خزو د نړیواله ورځ د لمانځلو لپاره څه شي نشته. زه فکر کوم دا ستونزمنه ده چې سړی وایي چې راتلونکي کال به افغانستان کې څرنګه وي. آیا طالبان به خپل واک لا پسې ټینګ کړي؟ آیا دوی به بشري حقونو ته درناوی کول زیات کړي؟ څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي دا جنسیتي تبعیض دی. زه ویلی شم چې ښایي راتلونکي کال روان کال څخه بدل نه وي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر منوریدونکو، د آزادو خبريالانو د ټولنې او د بیپولي رپورټ ورکونکو ټولنې آر اس اف د یوې ورستۍ ګډې سروې له مخې په تیرو څه باندې شپږ میاشتې کې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. اکثره ښځینه خبریالانو په ولایتونو کې فعالیت کاوه. آسیا وردک چې د میدان وردک په ولایت کې په یوه رسنۍ کې کار کاوه اوس بیکاره شوی او کابل ته کډه کړې. د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د آسیا وردک سره مرکه کړې.
آسیا وردگ هم ده خزینه خبریالان ده ملاتر مرکز ولایتی استازی او اوس په کابل کې هم
پیر رژیم کې من خزو ورځ منزل کې ده مارچ اتم او سکالم تاسو ده په دې غونډه کې ول منزل تفاوت یې څه ګوري؟
لومړی خو تفاوت دا دی چې موږ ډېرې چهرې په خواب چې په هغه برنامه یې غونډه کې موږ لیدلې هغه متاسفانه موږ ونه لیدلې. ممکن هغه چهرې اوس مهال په هیواد کې نه وي یا هغه کدرونه اوس مهال په هیواد کې نه وي او یا هم دغه شته محدودیتونو له وجې دوی ونه شو کولای په دغه غونډه کې ګډون وکړي. لومړی خبره دا و چې پخوانی غونډې ډېرې پرتمینې وې، ډېرې په درب سره منزل کېدلې او اوسنۍ غونډې متاسفانه تر ډېره سړې غونډې وې او ډېرې دوستان زموږ تر څنګ نه وو. بیا هم په دغه مدیدونو کې موږ خوشحاله یو، خیر دی که په هر ډول منزل کېږي. معنا دا ده چې دغه غونډې لا هم شته دي او دغه ورځې لا هم شته دي او د خلکو په یاد دي.
تاسو په عمومي ډول د ښځو وضعیت څنګه ګورئ؟ د ښځینه خبریالانو وضعیت څنګه؟
ځکه د ولایتي خبریال په حیث دا موضوع ته ووایم، واقعاً وضعیت تر اخري بریده خراب دی. که زه خپل مثال ورکم، زه خپله له ولایت څخه ګډه شوې یم او دلته په کرایي کورونو کې اوسېږم. امنیتي وضعیت خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کوم حالت کې دی. موږ اوس مهال دنده نه لرو، اوس مهال د ډېرو خورا اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان یو. سربېره پر دې دغه شته ستونزې زموږ پر روان باندې دومره ناوړه اغېز کړی دی چې موږ تر ډېر رواني فشار لاندې یو. زموږ د ژوند هغه منظم عادي روال چې دغه ډېر ترنګلای کړی دی، د دې سربېره خورا نور ستونزې هم شتون لري په دغه ټولنه کې چې موږ اوس ټولنې لپاره نامنل شوي کسان یې معرفي کړي یو. دغه ستونزې دي چې موږ واقعا دغه اوسنی ژوند اوسنی وخت موږ ته ډېر ترنګلای کړی دی.
نړیوال ټولنې د مختلفو قشرونو د ټولنې سره مرستې وکړي، تاسو له چا مرسته کړې ده؟
زه دا خبره غواړم د ګلې په توګه هم وکم، په خوشنۍ سره هم باید وایم. نړیوالو نهادونو لکه څنګه چې له موږ څخه یې بار بار سره ملاتړ اعلانول، خو متاسفانه دغه ملاتړ د دوی یوازې په خبرو کې و. محدود شمیر هغه ملاتړ نهادونه، البته بین المللي ملاتړ هیوادونه د رسنیو څخه، چې هغوی محدود شمیر مالي مرستې خبریالان ته راولېږل شولې او مختلفو افغان یا ملي د رسنیو څخه د ملاتړ نهادونو ته دغه مرستې پارل شوی. متاسفانه د غوی په واسطه باندې موږ ته هغه مرستې روانه رسول شولې. که ورسېدلې هم ډېرې ناقصې وې او موږ حتی د دې حق هم اوس نه راکول کېږي چې موږ د هغه مرستو په حق له پوښتنه وکړو چې زموږ حق چیرې دی، چا واخیستو او څومره واخیستل شو او څنګه دی. او زموږ وضعیت چې هر څومره ورته وایي چې موږ په دغسې حالت کې یو، موږ دغه وړتیا نه لرو چې اوس وکولی شو هغلته خپل هغه د ژوند لومړني او ابتدایي ضرورت مرفوع کړو یا رفع کړو. نو دا د دوی مسؤلیت دی، ځکه موږ په تېر نظام کې هم د هر نظام کې و موږ یوازې د خپل مسلک بې طرفي ساتلی ده، کار مو کړی، په سختو شرایطو کې مو کار کړی دی. نو دغه وخت هم دا د دوی مسؤلیت دی چې له موږ څخه باید دفاع وکړي، له موږ سره باید مرسته وکړي. خو متاسفانه موږ هېر کړي او واقعا چې ډېر په خواشینۍ سره زه وایم چې ایکار زه دې مسلک ته نه وای راغلی.
ژوند څنګه دی؟
ژوند زه فکر کوم رښتیا هم چې د ژوند تعریف هم دا دی چې ستونزې، مشکلات، خوښۍ، خوشحالۍ، غمونه دي. خو اوس مهال زه فکر کوم ژوند یوازې غمونه دي، دردونه دي، ستونزې دي او شاته پاتې دي.
راتلونکی څنګه ګوري؟
کچېرې موږ ووایو ځکه انقلاب، که زه د انقلاب په هکله دومره وایم که انقلاب رامنځته کېږي دوه ګټې دي، هم مثبت ګټې لري هم منفي. که چیرې موږ په مثبت فکر سره راپورته شو د خبرې او د قلم له لورې دغه انقلاب رامنځته کړو، نو زه راتلونکی ډېر ښه ګڼم. خو متاسفانه اوس مهال زه هېڅ ورته خوشبینه نه یم.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د استرالیا حکومت پر روسیې باندې د دوهم ځل لپاره نور بندیزونه ولګول. د روسیې لوړپوړي صاحب مسبان او همداشان هغه هیواد متواتر رسنۍ په نشه کړلې چې د کرملین په طرفداري ناسم او غلط معلومات خپروي. له سیدنی څخه به د خبریال فلمرسر در علیرلی رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړم.
د دوم روان بندیزونو لګیدلو سره سم با له استرالیا نه د روسي هغو دولتي تصدیو ته د مالونو صادرېدل بند شي چې د روسي د پوز اکمالات پوره کوي. د استرالیا حکومت د روسي د پوز شپږ لوړپوړو قماندانان چې فکر کیږي په د یوکرين باندې د کرملین په امر د سمندري هوایی او زمینی حملو د انسجام او عملي کولو مسؤلیت په غاړه لري په نخښه کړل. په کامبرا کې د استرالیا حکومتي چارواکو ویل دي چې دوی زیار باسي د کرملین د مطبوعاتي پروپاګند د خپرېدو لارې ډب کړي. چې په دې لړ کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مطبوعاتو سیکرټر دیمیټری پیسکوف او د روسي د بهرنی چارو وزارت یو شمیر لوړپوړي ماموران چې ګمان کیږي د کرملین په استازیتوب په مطبوعاتو کې فعالیت کوي او له دې لارې پر یوکرين باندې د روسي نظامی تجاوز ته د مشروعیت د بڼې ورکولو هڅه کوي په نخښه کړل. د استرالیا د بهرنی چار وزیر میرمن مریس پین ویل حکومت منی چې پروپاګند او قصدن د غلط معلومات خپرول پر جنگ باندې څومره ژوره اغیزه کوي. له استرالیا نه مخکې د نیوی زیلان حکومت هم پر روسیې باندې بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د یوې نوي قانوني مسودې له مخې چې د منظوري په غرض د چهارشنبه په ورځ د نیوی زیلان پارلمان ته د بحث لپاره واستول شو، له مخې د نیوی زیلان حکومت کولای شي چې د ټولو هغو کسانو شخصي شتمني او پیسې ضبط کړي چې له روسیې سره راکړه ورکړه لرلا. د نیوی زیلان د اکلند پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد پروفیسر رابرټ گرینبرګ په دې باور دی چې د استرالیا چارواکي پر روسي باندې د سختو بندیزونو د لګولو لاري غواړي چې له متحده ایالاتو او برېټانیا سره د خپل پوځي انډیوالۍ په تناظر کې خپل زړورتیا وښيي.
I think Australia, with that recent agreement with the United States and the UK on the sort of Asia Pacific stance, is trying to play with the bigger countries more than New Zealand.
The fikr kom che Australia aw Mutahida Iyalato aw Britania sara de Asia Pacific pasima ke de khpal andiwali pa tanazur ke de New Zealand pa partala lastar aw qudratun sara siyali kawi. Pa de irtibat de Australia de hukumat tariz an pa pail ke rukhano tar tolo de makhay pri bandizuna wala gawan. نو له همدې امله زه پوخ باور لرم چې استرالیا اوس په نړیواله صحنه کې د یو فوق العاده مهم لوبغاړي د رول لوبولو لپاره خپل ځان سمبالوي.
د دې نمخ کې د استرالیا حکومت د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په شمول پر سلحا او روسی سیاستمدارانو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان کړو چې د یوکرين په خلاف د جنگ په پیل کولو کې لاس لري. همداراز د استرالیا حکومت ژمنه کړې چې د یوکرين د پوز لپاره به د 500 میلیونو په ارزښت توغندي او مهمات واخلي. متحده ایالات، استرالیا او نور انډیوالانه هڅه کوي چې روسیا په نړۍ کې منځوي کی او مالی مؤسسات یې لکاره وغورځي. د استرالیا د بهرنی چار وزیر اعلان وکړ چې استرالیا او نړیوالو انډیوالانو هوټ کړي ټول نور هغه کسان چې په یوکرين کې د جنگ د پیل کولو ځمواري په غاړه لري غټ قیمت ادا کړي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې د خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان وی د افغانستان سره د توافق په اساس د دوړو هیوادونو ترمن سوداګریزو باروډونکو موټر ته د دوه طرفه تګ راتک اجازه ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی سرپرست وزیر امیر خان متقی نن چهارشنبه د ترکیه په رسمي بلنه ترکیه ته لاړ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ماشومانو د خوارزواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید کولو ادعا کړې ده چې د چارواکو په وینا پکې 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او تر دې څو زیات زخمیان دي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلی دی نور تمه نه لري چې اوکرين د ناتو یا شمالي اتلانتیک د غړي په توګه ومنل شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د روسي څخه د تیلو او غازو په ټولو وارداتو د بندیز لګولو اعلان کړی دی. او د استرالیا صدر اعظم نن چارشن بیویل د استرالیا په ختیځو ساحلي څنډو کې د ډیرو سیلابونو لامل چې لږ تر لږه 22 کسان په کې مړه شوي دي پټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان نه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.